افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کې د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ لنړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وزندوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسولې منکی اوارډن نن په یو بیان کې ویلي چې د غوښتنې د طالبانو له لوري پر خزو او نجونو د لګول شو محدودیتونو په خبرګون کې کړی ده. د میرمن وارډن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وزندوي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه مسول د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم توپ د زندبولو غوښتنه داسې مهال کوي چې دا ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه د افغانستان د تیر جمهوری نظام بیرغ لیږدوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وايي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان پولیس د یو پیژنل شوی وکیل د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخکخ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یو محکمه کې دیننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکو د برید کوونکو د نیول کېدو خبره کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نهاویا کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. تر اوسه دغه پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تفصیلی ورسته په خبرونه کې په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو یا ګزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین لپاره رئیس پایل شوی دی. دا په دې هیواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیون ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې د پولیو شل مثبت پیښې ثبت شوې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیون ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د هیواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولویده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکې کې ټول 2 تنه سپاره وو چې په څلورو ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پړه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اور یا زدی رډو ټکی کم د غرض د زدی رډو دا او نور خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وايي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري. په افغانستان کې په اوس وخت کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه څه دي؟
زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول.
په دې اړه مو له یو مدني فعال سره مرکه کړې ده. د پاکستان پولیس د پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخخ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي.
موږ تقریبا 15 ډزو واوریدو، تقریبا 15 ډزو شو نو بهر هوته چې وکړو د سونه چې وکیلان ورسره ناستو له سره غي غي ریسکیو کوله.
دا به هم واوري چې د سیمه ایزو رادیوګانو مسولین وایي فوتی لون اوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي.
اوس د دې کچ هم اته اصلا راکته سوي ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی په افغانستان کې بشري ناورین د کمیدو نخې نښانې نخکاري یو ان سی آر نن په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس له نیمایي زیات په اوس وخت کې بشپړ خواړه نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د بیزا شو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او 2023 یعنی روان میلادي کال د دوی لپاره تیار کال بللی دی.
پټای نه لرو کور نه لرو نه پولیس نه پټای ستاند دغلته راغل د څومیاسته کې پرته یو د خرچې یو زاتې خوراکې مرګ
په افغانستان کې د بیوزلۍ فقر او غربت ل میلیونونو داستانونو یو د شمیمه کې صدا. هغه د ننګرهار په خوی ولسوالۍ کې د بل چا په یوني مورانه جونګړه کې اوسېږي. هغه کور چې خونی په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خود دې کوند مرمن چې زوی هم روغ دی یا موتاد دی د نه کسي ذکرنی ژوند یوازې سړه هوا نه ګواخي بلکه د خوړو لپاره هم څن لري. وای د شپې وګی وی د کیږي
دغه دی ورځ ته د افشای ماشای کې لګلګ ته بوت صرف په دغه چرګانو باندې غاغه ده شم دغه کوټه سره غل نه چا کومک نه در سره خبر کوم کنه شاپه اوس ول د منګ نو څوک لا ورکی وای دا هغه دی هم سایدی.
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیري خای چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری نن یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نخې نخکاری. یو ان سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خبره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړي خای واک تر طالبانو لر رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډیره کم شوې وي خو د بیو لوړیدل مخ پر زوړ اقتصاد او پنجونو او خوځو پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه دا مو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې بیوزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو لنیمای زیات د خړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خصو په کاربندیسته اشاره کوي او لیکي دا پریکړه بعد د بشری مرستو رسولو بهیر لوی خنډ سره مخ کړو په ماشومان او خصو به ډیر بد اغیز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنری وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي خپل اصلي مينو ویزای شي ودی. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه د توانیدلې د شخړو د ویزای کې دوه مخنیوي وکړي. یو ان سی آر دوامدار بیکاری د اقلیم بدلون د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او نړیوال اقتصادي بحران ته پکتو 2023 کال د بیځای شویو لپاره تیار بولی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو په بشري وضعیت کې خوالای نه درامسته شوې او د هرې ورځې په تیرې دوه سره په دې هیواد کې د لوګي کچه لوړیږي. د ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لوګي او بیکاری لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې په خو هم په افغانستان کې د هدف فقر او وزګارتیا او بیکاری او د غستون زو جنجالونه و اما دومره نه حاګس انزلاسما 2023 کال نو وروسته چې طالبان واک او رسیدل زورګونه کسان بیکار شول موسسات وتړل شول سفارتونه بند شول اکثریت نړیوال او بین المللي نه هاتونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټول کاډه وکړه دا مستقیما په خپل د خلکو پر ژوند باندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنۍ او سرپرستاني خزي دي او خزي خزو کار کو په کورنۍ چلولي نو تاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې خزي له کار محرومي شوې ده د کورنۍ په اقتصاد باندې څه تاثیر کوي؟
موسسات او د نړیوالو ټولنو د خزو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله ده ځکه چې په بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمينه برابره و دا اوس چې په خزو باندې په موسساتو کې په نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګي د دا مستقیما د فقر کچه نور هم لوړوي. که په خو په یو کور کلی کې یو دوه کس درې کس سلور کس غریبانو اوس هغه خلک چې په خو کار د لودل اغوي هم په دغه ډله کې دوی شمیرل کېږي ځکه چې که یو خزه کندوي میړه ونه لري او انځش پاک کس ماشومان وي او د په خو یو 10000 او 15000 باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس د خپل دند د لاس ورکی خدا خو جفا د دې وطن سره
خ طالبان خو خپل پریکړه کړې ده، دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې خزې لکار راګرځولې دي، او نړیوالې ټولنې هم شرطي خې دي چې د کارکونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپل مرستې کمی او حتی امکان دام شته چې د مرستې قطع شي. درې ملار څه ده ترڅو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیت وژغورل شي؟
باقی مډاله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازم او افراطي فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه، وروسته که هر څه پیښېږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کاوه او هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي، په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي، فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره لارې پرانستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان وزګار وي، تحصیل یافته روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو حلقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک لپاره له دوی څخه سربازګیری کیږي.
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوګي او بیکاری د لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري.
دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پوری پر منزنی چپا دولس شپگ نوی در سریو
دورز لخواه دا پخواه گوندی دا سهار لوو دا مخام ترو بجو کولشی موک پرلان دو چپو نولس یوش او پینزوش مچو واو رای
مخکې په خبر کې مو واوریدل چې په پاکستان کې پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخکښ غړی لطیف افریدی نن په یو وسلوال برید کې وژل شو. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دینن هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې دغه وسلوال کس څنګه محکمې ته داخل شوی و. نور تفصیلی له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال عظمت علي شاپ د راپور کې
دا قومي اسمبلی پخوانی غړی او د های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او وکیل لطیف افریدی په ډزو وجل شوې دي. د پېښور پولیسو په وینا لطیف افریدی په پېښور های کورټ بار کې ناستو چې پر عدنان افریدی نومیتن ډزې وکړي، چې په نتیجه کې لطیف افریدی جوبل شو. د لیډ ریډینګ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی هسپتال ته د رسیدو نه مخکې ساور کړي وا. د پېښور ایس ایس پی اپریشن کاشف افتاب په وینا چې په لطیف افریدی ډزې کوونکي کس یې په موقع گرفتار رکھڑے دے
زاویے سے تفتیش ہوگی
مونگ دا ہر اڑخ نے تفتیش کو اس پولیس شواہد راٹولوی او کدہ ہر چالہ طرفا کوتا ہی شیووی نو پر ضد بے کاروائی کی
نہیں کریں گے اور اس کے خلاف کاروائی کریں گے.
پا موقع موجود وکیل خادم اکرام مشال ریڈیو تو اویل چی ڈزی کون کی تن دا وکیلان جامعی اغسطوی او لڈز و رستو ملزم پا چغا ویل چی دا دشمن بدل واغست
مونگ تار من سلو پینزا ڈزی واوری دو تار من پینزا ڈز اوشو نو باہر روا تو چی وکا تو دا سونا چی وکیلان ور سر ناس تو للا سر غی غی رسکیو کولا او اندہ سپاٹا ملزم ہم گرفتار ہو دا سونا چی سیکیورٹی میکیورٹی والا ورسالته واغه گرفتار وکړو او د قرانګ ملزم هم چې هغه تارمن وکیلانو ډرس کیو د وجه نه څوک منه وکیل غنه ایسا ځای باندې مطلب د تلاشی ملشی دغه شزونه نشوي.
ایس ایس پی اپریشن کاش وفتا وای چې د پیخې پلټنې روانې دي او د ماجوموي چې دزی کوونکی تن وصل څنګه او د چا په مرسته های کورټ ته د نن وړه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او نور یو شمیر سیاسي مشرانو د عبد اللطیف افریدی د مړینې غندنه کړې ده.
د لطیف افریدی د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. د نوموړي د شخصیت او د سیاسي او بشري حقونو د فعالیتونو په اړه زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد سره چې نوموړی له نږدې پیژند مرکه کړې ده. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې د نوموړي د شخصیت په باب وایي.
زه خو لطیف لالا تقریبا چې کله د تیایمې لسیزی په دی اوایل کې ور سره زم ملو شو ما کله چې زه په ګومل کې موصل ما دا غین اور سره زما ملاقاتونه شروع شو په وخت دی نېشنل پارټای کې چې رقم مشوري بزین جوسف کولا نزه دا غنو چې هغه یو ډیر بیلوسا مترقی او ملت پال سیاسي مشرو او دا غو کوشش دا چې په ست طریقې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کم حالات دي نو دا دی ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي نو دا غو د جون مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې به چې هغه کوم مقدمه کولی کې شنو به کولو نو هغه د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو چې کومه فیصلې به هغه په پاره کې بالکل فیس ناغستو دا شان ډیر مقدمه ما ولیکتلې وي زمما په مخ کې شوې لري زمما په وینا شوې زمما په سفارښ چې هغه کې هغه د غریبانو نوم فیس ناغستو د انساني حقوقو نه هم ناغستو د سیاسي کارکونانو سره هم هغه ډیر خو
شوی چې د لطیف افریدی د یو وکیل په توګه خو تاسو د د شخصیت دا یو سو خوبه بیان کی هغه یو سیاستوال مو او د بشري حقوقو یو فعال مو دغه د شخصیت اړخته تاسو څنګه ګوري
مانه جی هغه ماته پخپل باندې ویلو چې هغه کله په وکالت ختم کو د شپېته می لسی دی په منس کې نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی وکالتوم شروع کو ور سره چې په 1918 کې کله پاکستان پیپلز پارټي جوړ شو د دې اواز د سوشلیزم د اسلامي سوشلیزم نارې لګولې او نو د پاغي کوم مته شرکت د کړو برخه غوستي او هغه د پاکستان پیپلز پارټي ناغړون باندې سیاست شروع کړو او په سیاسي بیا د غیر نورستو هغه کله د نېشنل عوامي پارټي چې کوم نه فو نو پاره کې هغه شامل شو او په د غیر نورستو بیا بدلی چې هغه سره اختلاف شو نېشنل پروګرس پارټي او د نور ډېر پارټي او د عوامي نېشنل پارټي کې چې هغه کله زده کې د عوامي نېشنل پارټي جوړېدا نو د سلورو بانیانو کې یو لطیف افریدی چې ولی خان په کې کامل بنگش په کې رسول بخش او فلیجو سیبو هغه په کې یو په کې سلورم چې کوم هغه لطیف لالا نو لطیف لالا په دې عوامي نېشنل پارټي په دې بانیانو کې او د پارټي نه رتلو راتلو باوجود دا هغه ډیر زیات عزت کې د عوامي نېشنل پارټي کو ډیر د قدر په نگاه باندې کاتو
او شوی صاحب ویل کیږي چې دا اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا نو دا اطلاع راځي چې دا د دشمنی نتیجه و نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي هغه د یووالي د پاره ولاړ وي هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي دا کیسه سړی څنګه د دشمنی او خکار کې دی شي
زوم دا وامه چې دا د پښتنو بد قسمتۍ ده دا خو که تاسو خیال نه هغه بچا خان بوم وي چې دا پاره ترپ غنې به ختمول غواړي دا ګور نن چې سوره نقصان شي دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره د هغه د قبيله د پاره نه بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی په کار دا چې موږ دا د پاره ترپګنې دشمنۍ په خپل کې ختم کړو
په پیښور کې خبريال شمیم شاهد سره د پیژندل شوی وکیل لطیف افریدی د شخصیت او سیاسي او بشري حقوقو د فعالیتونو په باب مرکه و افریدی نن په پیښور کې په یو محکمه کې دیننه دی وسلوال کس لخوا په دزو او ژشو تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا یو کمیډل نه اخیسته
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د نړۍ په اکثر سیمو کې د کورونا پیښې خورا کم شوې چې نه یې چارواکو په لومړي ځل ومنل چې په دې هیواد کې د کورونا په تازه پیښو کې 15000 تن مړ شوې دي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تر فشار لاندې چې د کورونا د پیښو کره ارقام وخی
د تیر میلادي کال په ورستیو کې د کورونا وایرس د نویو بڼو خبرې دوه ورسته په لومړي ځل چین تایید کړ چې په ورستیو 15 کې په دغه هیواد کې نږدې 15000 تن مړ شوې دي د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د چین د روغتیا ملي کمیټې د تیبي څنګه رئیس ژیا یو یا هوی د شنبه په ورځ وویل د دسمبر له 13 د جنوري تر 12 پورې په چین کې په کورونا وایرس نه 15,980 دشتن مړ شوې دي په چین کې ورستله د کورونا زیاته شوه چې دغه هیواد ناببره د کووید 19 صفر په نوم پالیسی اعلان کړ خو ویل کېږي چې چین تر دې پخوا هم هڅه کوله چې د کووید 19 پیشي پټه وساتي چینایي چارواکو یوازې د تنفسي ستونزو له کبله مړینې د کورونا قربانیان شول. په یادو پنځو اونیو کې چې د چین د طبي څانګې د رئیس شاغلی یاهوی په وینا شپېته زره کسان پکې مړه شوي. چین په رسمي ډول یوازې د وو دېرش تنو مړینې ثبت کړې دي. یاهوی همداراز تایید کړه چې د دسمبر په درویشتمه تر 2,875,000 ډیرو او د جنوري په 15مه 1,685,000 تنو چې د کورونا تبعی لرله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یو میاشت په خوا پر چین فشار راوړ چې د کورونا په اړه شفاف او کره معلومات وړاندې کړي او ویل کوم ټیټ شمیر چې د چین حکومت د کورونا په ویروس د اخته کسانو اعلانوي له حقیقي شمیرو سره سر نه خوري. په پیکینګ پوهنتون کې د هغو څېړنو له مخې چې پایلې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ خبرې شوې اټکل شوی چې د چین په 1,400,000,000 نفوس کې نږدې 900,000,000 د کورونا په نویو بڼو اخته شوي دي. دا چې اندیشته شته چې پر اتونکو څونه یو کې به د چین د نوي کال له پیلې دو سره په ځنګړي ډول دغه هیواد په کلیوالي سیمو کې د کورونا پیښې لا ډېر شي.
را پرونا مرکه او اوریدونکو
د سیمیزو رادیوګانو مسولین وایي چې فوتی لنوس کم ورزې چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. اوس خلک اکثرا دا ډول لنن په ټولنیزو شبکو کې خبروي. دوی هم د دې کار لامل اقتصادي ستونزې بولي. د ټولنیزو شبکو له لارې د دې اعلانو پر بڼه هم انتقادونه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې
انجینیر میر فضل احمد و
د انسان د ژوند د پای اعلان د اعلانونو لومړی د ملي رادیو ټلویزیون په څپو خبرېدل او ورپسې چې سیمایي رادیوګانې جوړ شوې دوی هم د پیسو په بدل کې خبرول پیل کړل. خو اوس د یو شمیر سیمایي رادیوګانو څښتنان وای د پخوا په پرتلا د ډول کم اعلانونه ترلاسه کوي. په لوګر کې د وی سیمایي رادیو مسؤل خانولی احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې خلک اوس د اقتصادي ستونزو له امله فوتی اعلانونه د رادیوګانو نه لاري نه بلکې د خپل ټولنیزو پانو لاري خبروي.
پخوا مونږ دغه د جنازو د فاتحو اعلانات هم خورا زیات درلودل چې اوس د دې کچا هم اتیا اصلن راکته سوي ده. پخوا مونږ په یو نه کې لاسونه تر 15 سپوري د جنازو اعلانات مونږ درلودل د فاتحو اعلانات مونږ درلودل خو متاسفانه دا راکته سوي دي.
د کابل اوسیدونکو وګمه وای اقتصادي ستونزې به یو لامل وي چې لامل یې خلک اوس د رادیوګانو پر ځای په خپل ټولنیزو پانو کې خبروي. خو په خبرې بل عمل یې دادی چې لډیرو خلکو سره یې دوستان په ټولنیزو شبکو کې ملګري دي او لدی لاري دوی په اسانه خبرولای شي.
خلق ځکه په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه خبري چې هغه غلط ور سره خپلوان او ملګري اډوي او نن سبا ټولنیزو رسنۍ هم ډېر زیاتې کاریږي نو هغه لاره نه خلق په اسانه خبرولای شي او د دوی مراسمو کې ګډون کولای شي.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکي بیا د دې اعلانونو په بڼه انتقاد لري. وایي ډیر کله د جنازو او فاتحو له داسې اوږدو اعلانونو سره مخ کیږي چې د یوې مقالې د لوستلو وخت نیسي. لیکوال نقیب احمد عزیزی وایي دا اعلانونه ځکه دومره اوږدوي چې د مړي د کورنۍ ځینې خپلوان خفه کیږي چې ولې د جنازې او فاتحې په اعلان کې نوم نشته.
کله کله ځینې کسان حتی په دغه لیست کې د نوم په نه راتګ لاغه کورنۍ خفه وي چې نخزیم خپل یم زیم پلان یم کنه ولې مې نوم هلته نه راغله. په دغه سی او حساس او مسائل کې هغه د شهرت رقابت خو نو حد اقل ونسي. بل دومره د اعلان لوی وس د اعلان بڼه نور نه لري بقت یو لیست وي د نومونو او ځینې خلک خو هغه بیخي د پایله خو لولي سي اصلي کیسه پیدا کی یعنی په دومره وخت کې ممکن یو څوک مقاله ولیکلای یا ولوستلای.
لیکوال صدیق دقیق هم د جنازې او فاتحو اوسنی اعلانونه اوګده ګنګ او لژبنې ستونزو سره مل بولی. نو موړې د خکېدو لپاره دا وړاندیز لري
فقط دغه نوم واخستل سي او د فاتحو د جنازې د ځای یادونه اوسي کافي ده. خو که ډیر خپل مشهور نه وي نو په خپلوانو کې چې نږدې خپلې وي او یو اندازه مشهور وي دغه نوم نه واخستل سي. دریم دا سي دغه نوم د مړي د موګو په اعلانونو کې په هغه اخیر کې لیکلی وي او ته به سرګردان یې په اخیر کې به پیدا کوي چې دا یو کس وفات شوی دی. نو که دا نوم مخکې راوړل سي چې پلانی د پلانې زوی وفات شوی دی، دلته یې جنازه ده، هلته یې فاتحه ده، راځئ دا به بهتره وي.
افغانان چې ټولنیز ژوند او د خپلوي پالل د ژوند مهم اړخ ګڼي، د خوشحالۍ او خفګان په مراسمو کې هم ډیر خلک راټولېږي، ځکه خو ډیر کله هڅه کیږي چې د اعلانونو او کارتونو لیږلو له لارې ټول هغه خلک خبر شي چې له یو کس سره د غم یا خوښیو په مراسمو کې ګډون کوي. په ډیرو کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د کاغذي رقو او یا د کلیو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې د جنازي او فاتحې له مراسمو خبريږي، خو په ښارونو کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې هم نن سبا د اعلانونو ډیر خبريږي.
له دې ستاسو ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماخام ل شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نبی موږ اوریدای شي.
په اورزګان کې د 19 میلیون افغانیو په لګښت د بیارغونې څو پروژې عملي شوې دي. ولایت اوسیدونکو هم دغه پروژو عمل کېدو ته خوشاله دي، خو د نور پروژو غوښتنه هم کوي. نور حاله د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرفت په دې رپورت کې.
په یادو پروژو کې څلور پروژې د ولایتي روغتون لپاره وي چې د اوبو او برېښنا سیستم پالول، د نوې زیږیدلو ماشومانو لپاره د ځانګړي پاملرنې څانګې جوړول، او د ناپاکو اوبو لپاره د زیرمې کیندل و. دغه پروژې چې مالي لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ سوی و، د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا ورکول سوی و. د ترینکورت د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د تازه بشپړو سوو پروژو په مرسته به دوی اوس د هغه ستونزو خلاص وي کوم چې له دې وړاندې ورسره مخ و. د ترینکورت د ولایتي روغتون مسول ډاکټر عبدالغفار وطنوال د یادو پروژو د افتتاح پر مهال داسې وویل:
زمونږ لکه تاسو اوسول سپیشل نیو برن کیر یونټ یا داسې می چې هغه نوزاد پکې تربیه کیږي او د مرګومیر مخنی ولکیږي دا واټ فعال.
بلخوا په همدې ورځ په ترینکورت شار کې د 5 میلیون افغانۍ په لګښت د دوو چوکونو د جوړېدو چارې هم بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د حکیم سنایي او اوربند په نوم دغه دوه پرې چوکونه چې څه کم 15 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی وو، کانګریټ سو او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه ولایت لپاره د طالبان والی مولوی محمد علي جان احمد د یادو سړکونو د ګټه اخیستنې پر مهال ویل چې یاد چوکونه د سمې ودانی شرکت لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ شاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ شوې دي. نوموړي پر شاریانو غږ وکړ چې شار د ټولو ګډ کور دی او هر یو کس باید خپل مالیه او ټیکس پر خپل وخت باندې شاروالۍ ته ورکړي ترڅو د شار نوري برخې هم په پاخه او اساسي توګه ورغول سي. د اورزګان ولایت د شاروالۍ ریاست مسولینو هم ویل چې دوی هڅه کوي څو نور خامه سړکونه هم ورغوي، خو وايي دا به هغه محل شونی وي کله چې خلک مالیه ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته. مونږ خو په خوښ کې ستونزې خو بيخي زیات دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایی ستونزې دي، سونتو کې دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي، سونتو کې بالکل نه لرو او نه یو خوسته شو دي ورتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیز خورت کی تو کې چې دي هغه بيخي قیمتونه بيخي انتهایی ډیر لوړ دي. نو بس هم دې بشری مرستو ته په انتظار و، هغه کوشي وشي کني بس یو ډیر داسې ژوند په افغانانو رغله ده چې هغه بالکل قابل دي کړونه ده چې دې ژوند نه دي افغانانو لپاره مرګ هم بهتر ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسی نیم د بادغیس ولایت کلاینه او بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیزې تر نن پورې د یخ یو ډیره شدیده صفه راغلی ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی 40 درجه پورې رسیږي. دلته خلکو ته ان شاء الله کوم ځانې زیان نه اوښتی، خو لیکن مالی زیانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداري باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړ شوي دي د شدید یخ له امله. علامه ملشه شوخ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړی دي. د سون مواد څوک نه لري خوران دغه ماشومان ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولې هغه بیا سوځي لاغه سه مرضونه پیدا کیږي نو په مرضیو مخته نو موږ له دنیاوالو څخه خواهش کوو چې دا کمې مرستې د صدې کوي له افغانستان سره دا د په سیاست پسې نه محدودوي او له افغانستان له ولس سره د کومکونه وکړي. ډېر په بد حالات کې دی. الله مو مل سو سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ.